Radio.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست وایم. نن دوشنبه ده 1404 کال د جوزا خبرګولی 19مه د 2015 کال د جون 9مه پیل په خبرونو کوو. لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو فرمان سره چې د جون له 9مې سهار وختي تطبیقېږي، امریکا متحده ایالاتونو ته د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز لګولی او د دې پرېکړې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړی. د ولسمشر ترامپ د سفري بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایي ګینا، اریتریا، هایتي، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. په دغه فرمان کې بیا دا استثنا راغلی چې د امریکا د دایمي استوګنې یا ګرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د کډوالۍ ځانګړي ویزې یا ایسایوي په څیر د امریکا ویزې ترلاسه کړي وي له بندیزونو معاف دي. هغو افغانانو چې د متحدو ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښنه ښولي. دوی وایي د سفر دا بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړ کړي، هلته چې د دوی په خبره ښایي طالبان غچ ترې واخلي. د کابل په 15مه ناحیه کې پرون په لوی اور لګیدنه کې د یو مارکیټ نږدې ټول دوکانونه سوځېدلي. دا اور د کمپنۍ بازار د لیلامیو په یو مارکیټ کې د سهار شاوخوا 9 بجو پیل شوی و. اور وژونکو بلاخره 2 ساعته وروسته شاوخوا 1 بجه اور مړ کړ، خو لا هم د علت په اړه څه نه دي ویلي. په دغه اور کې چې زورورې لمبې درلودې او تر ډېره لوړ لوګی پورته کېده، شاوخوا 70 دوکانونه سوځېدلي. لا د اوختي مالي تاوان په اړه کره جزئیات نه دي شریک شوي، خو د سیمې دوکاندارانو له حکومته د مرستې غوښتنه کړې. او پرتګال د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولي وګټله. د اروپایي ملتونو د فوټبال د لیګ پایلو به د پرتګال او هسپانیې ترمنځ د یک شنبه په شپه د مونیخ په الیانز ارینا سټډیوم کې وشوه. دا لوبه په ټاکلو 90 دقیقو کې 2-2 مساوي شوه او په اضافي وختونو کې هم پایله همداسې پاتې شوه. دا په زړه پورې لوبه بالاخره پینالټي شوټونو ته ورسېده، چیرته چې پرتګال وتوانید 15-3 خپل سیال مات کړي. دا د اروپایي ملتونو د فوټبال په لیګ کې د پرتګال د ملي ټیم دویم وار اتلولي وه. د یک شنبه شپې په لوبه کې د هسپانیې لپاره مارتین زوبیمندی او میکل اوریازابل ګولونه وویل. د پرتګال لپاره نونو مندیز لومړی ګول وواهه او دویم ګول د نړۍ وتلي فوټبالر کریستیانو رونالدو په 16مه دقیقه کې ترسره کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس کې مظاهرې بلوا وبللې. دریمه ورځ ده چې په لاس انجلس کې د کډوالو د چاپو پر ضد مظاهرې کېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی روسیې ته تللی دی. ایرانی چارواکو په یوه اونۍ کې په زایدان کې څه باندې 650 افغان کډوال نیولې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس ښار کې مظاهرې بلوا وبللې. هغه ګواښ وکړ چې که څوک خطر پیښوي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. و به ګورو چې څه ته اړتیا لرو، موږ به هر څه ته چې اړتیا ولرو ورولېږو چې یقیني کړو قانون او نظم برحاله دی. موږ به دا ډېر له نږدې وڅارو. کله چې دوی په خلکو توکي کوي، تاسو پوهیږئ چې دوی توکي کوي. دا د دوی نوی کار دی. دوی لاړې توکوي او تر دې هم بد دا چې تاسو پوهیږئ چې دوی په خلکو څه غورځوي. او کله چې دا پېښ شي، زه یو کوچنی بیان لرم چې وایي دوی توکي کوي، موږ یې وهو. او ما دوی ته ویلي هیڅوک به زموږ په پولیس افسرانو لاړې تو نه کړي، هیڅوک به زموږ په اردو لاړې تو نه کړي. لاس انجلس د درېمې پرلپسې ورځې په مخ یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چاند کډوالو پر ضد چاپو په وړاندې پاسیدلی او غواړي د هغوی جبري ستنول ودرېږي او د کډوالۍ او ګمرک منصوبین چې پولیس ورسره مل دي له سیمو ووزي. ښاغلی ټرمپ د نظم د راوستلو لپاره د امریکا د ملي ګارد 2000 سرتیرو ته امر کړی چې په لاس انجلس کې ځای پر ځای شي. اخو د کالیفورنیا والی ګیون نیوسم د ټرمپ له ادارې غوښتي چې په لاس انجلس کاونټۍ کې د ملي ګارد د 2000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر بیرته واخلي او د دغو سرتیرو ځای پر ځای کول غیر قانوني بللي. نیوسم ټرمپ تورن کړی چې هڅه کوي یو بحران رامنځته کړي او د کالیفورنیا د ایالت حاکمیت نقص کړي. سپینې ماڼۍ بیا د نیوسم څرګندونې رد کړي او ویلي دي هر چا ګډوډي تاوتریخوالی بی قانونی ولیدله. د یکشنبه پر ورځ ملي ګارد شاوخوا دولس غړي د کورنۍ امنیت د وزارت پرسونل سره یو ځای د لارون کوونکو یوه ډله چې د لاس انجلس په ښار کې د فدرالي ودانۍ بار ټول شوي وو په زور سره شاته ټیلول. په دې ودانۍ کې د راپورونو په اساس باندې هغه سل کسان ساتل کیږي چې د کډوالۍ د قوانینو د سرغړاوۍ په تور د پولیسو او کډوالۍ د منصوبینو په عملیاتو کې نیول شوي. لسګونه مظاهرچیان هم د تاوتریخوالي په سبب د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د متحدو ایالتونو د ګمرک او مهاجرت ادارې د پولیسو په ملتیا د جمعې له ورځې د لاس انجلس په عمدتاً لاتین میشتو سیمو کې د کډوالۍ د قانون د سرغړاوي په تور د شکمنو کسانو او ناقانونه کډوالو پر ضد چاپې پیل کړي. دوی د ناقانونه کډوالو د ایستلو په هڅه کې دي.
درسي ساعت د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمی مرستیال د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم نړیوال فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان جمهوریت کازان ښار ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت تیر ورځ په خپله ایکس پانه د دې سفر اعلان کړی او زیاته کړې ده چې له ضیاءالرحمن آریوبی سره یو پلاوی هم مل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې له زده کړې یو شمېر محروم نجونې او مدني فعالانو دا اقدام سمبولیک بللی. د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د دې میلادي میاشتې په 11 او 12 نیټه ترسره شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت ته د لوړو زده کړو پوهنې د وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو مرستیال د سفر په خبرګون کې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالین دا اقدام سمبولیک بولي. په پروان ولایت کې له زده کړو یوې محرومې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی ټولو انجونو ته اجازه ورکړې وای چې ښوونځي او پوهنتونونو ته راستنې سي او بیاره په دې غونډه کې ګډون وکړي.
نه تنامه هزاران دختر دیگه چشم برای بوسیدن مکاتب و پانتون ها هستند.
دا وای ایواز زنه بلکې زرګونه نور انجونی هم د خوانځي او پوهنتونونو پرانستو تسترګي پلاره یو. خو په داسې حال کې د طالبانو موین زیناستو کې ګډون کوي او په نړیواله کچه د زده کړو پاړه خبري کوي. هغه کسانو چې دوی خپل خوانځي او پوهنتونونه تړلې دي ننځي او د علمي پرمختګونو پاړه خبري کوي. لومړی د زموږ خوانځي او پوهنتونونه پرانیسي او بیا دي ځان خودنی وکړي او په ناستو کې د ګډون وکړي. په کابل کې لزده کړو بلې محروم زده کوونکې همار جبی هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي په داسې غونډو کې د ګډون له لارې د نجونو د زده کړو محرومیت د یوې کوچنۍ داخلي مسلې په توګه وښيي.
جز از حاشیه روی و گذراندن به خواب پاشیدن به چشم های ما
دا وایي له حاشیه روی د وخت تیرولو او زموږ سترګو د ښځو حقونو نړیوالې ټولنې ته د خاورې شیندلو پرته بل هیڅ هدف نه لري. دوی یعنی طالبان غواړي وښيي چې زده کړو ته د یو ستر او بنسټیز اړخ ګوري. خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز یوه کورنۍ ستونزه ده. لزده کړو دا محروم انجونې وایي چې دا غونډه باید په افغانستان کې د زده کړو د روانو ستونزو په اړه د بحث یو فرصت وي او د انجونو د زده کړو په برخه کې دې د طالبانو د حکومت د اصلي دریځ ته پام وسي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار ملاتړ او همکارۍ له لارې په افغانستان کې د انجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره زمینه برابره کړي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت علمي مرستیال د یکشنبه په ورځ د جون په 8 د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان کازان ښار ته سفر کړی دی. دغه وزارت په خپل ایکس پانه زیاته کړې چې ضیاءالرحمن آریوبی په دې فورم کې لګړون سربېره به د د بیلابیلو هیوادونو د لوړو زده کړو له استادو سره وګوري او د ګډو علمي پروګرامونو د جوړولو، د استادانو د جذبولو او نور علمي مسلو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت ګډون د نجونو او ښځو لپاره د تعلیمي محدودیتونو او د تدریس د نوي څرنګوالي او ځینو عصري مضامینو سره د دوی د مخالفت په اړه د طالبانو نظر نسی بدلولی. د دې ډلې سید اشرف صادات ازادي راډیو ته وویل
با این دیدگاهی که طالبان دارن این سفرها نمیتوند
په دې لیدلوري چې طالبان یې لري دا سفرونه د افغانستان تعلیمي نظام ته کومه لاسته راوړنه نه لري او نه هغه کړنلاره چې طالبان د رامنځته شویو بندیزونو په اړه لري بدلې کړي که دا سفرونه د طالبانو لپاره د فرصتونو په توګه تلقي کیږي تر څو دوی د جګړې او سیاست ډګر کې تاریخ کې وساتي او یوازې یو سمبولیک اقدام ګڼل کېدای شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت دا فورم د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو غونډه بللې، خو د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د راتلونکي جوړولو په سرلیک د جون په 11 او 12 نیټه په کازان ښار کې له 150 زیاتو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره سي. وړاندې راغلی چې په دې غونډه کې به له متحده عربي اماراتو، بلاروس، ابخازیا، جنوبي اوستیا، میانمار، لاوس، د مرکزی افریقا جمهوریت، کامرون، بروکینا فاسو، زیمبابوې او د ځینو نورو هیوادونو د پوهنې وزیران ګډون وکړي. تاتار انفورم د روسیې د پوهنې وزیر سرګی کراوتسوف له قوله لیکلي چې دا فورم د هیوادونو ترمنځ د پرانیستو خبرو اترو ته زمینه برابروي تر څو د تعلیمي نظام د پراختیا لپاره لارې مشخصې او په ټکو یې ګډ هدف یې هر ماشوم ته د ودې فرصت برابرول دي. په راپور کې راغلي چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم کې به د پوهنې په برخه کې د نړیوال بهیر او ننګونو، ډیجیټل بدلون او نوښتونو، د مصنوعي ځیرکتیا او آنلاین زده کړو رول، ټول شموله زده کړو او د زده کړو کیفیت، د ښوونکو د رول، د ملي تعلیمي سیستمونو د اصلاحاتو او د پوهنې په نظام کې د نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وسي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي او بیا د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتون نه هم منع شوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین شوي، خو دا ادعا ډیری افغانان او نړیواله ټولنه یې نه مني.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. اوس هم ورزو د افغانستان لپاره د پاکستان له پخوانی ځانګړي استازي آصف دورانی سره مرکه ته ښاغلی دورانی په دې ځانګړي مرکه کې د سیمې افغانستان او پاکستان په وروستیو تحولاتو باندې پوښتنې ځوابوي. دغه مرکه مجید بابر ورسره کړې ده.
موجوده تازه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان دا وایي چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړوو. نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالیټی حوالې سره دا سمانه ده.
زما پوزوست ګام اخیستل شوی دی او د سب چې کومه موجوده اوسنۍ چې کومه ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سلور شوی دی، خو دې سدای چې د زموږ سفیران دوی ته د یو په بل ملک یعنی ایکسس پوری یعنی ملاقات او دا خبر و ترو پلڑ کی زیاد آسانتیا پیدا سی.
دورانی صاحب، یو خواه خو گورو چی افغان طالبانو پاڑا باندی پا نڑای کی دا منلو پا رسمی توگا دا منلو پا رسمی توگا پا سفارتی حوالی سرا دا تعلقاتو پا حوالی طول چپ خلق ناستی، نو بیاد پا دا سی حوالی سرا دا پاکستان لخوا دا سی گام تاسو سگرنی چی یر داد با دا نڑای سرا د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دی او د پاکستان یا په ګوان کې چې کوم ممالک دی د هغوی خپل پرایورټیز دی. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی. هلته چې کومه ستونزې دي څنګه د هلته څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره مراسل کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي. خو زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دي هغوی خپل پرایورټیز دي. نو هغه په نظر کې دا کومه ګام اخیستل شوی دی د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي هغه خو په کار دی چې وکړي په دې چې څلور کال سوی دی دا نړۍ دا مني چې افغانستان کې ثبات راغلی دی هلته امن راغلی دی هلته کوکنار چې دی په هغه باندې کنټرول کړی دی مگر نړۍ دا نه مني چې دا به نه کوو هغه هم مسایل څه دي هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم مګر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي نو او اوس هم د هغوی سره اړیکې که دغه نه ساتي ډایرکټ نه ساتي ډایرکټ خو دوی ساتلی دي.
دوراني صاحب چې کله مونږ ووایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلی او هغوی سره دغسې سفارتي اړیکې برقرارې ساتي دا دواړو کې څه فرق دی؟
نو فرق دغه ده چې تعلقات څه دي هغه خو خبره دا چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی یو رنګ رسمیت یې نه دی ورکړی نو مگر اړیکې څه دي نو او دا دغسې دي مطلب خبرې تیرې روان دي تر اوسه واده یعنی نکاح یې نه دی تړلی.
د دې نه مخکې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغی پاکستاني هیوادو په ړومبي ورځو کې ومنلو بیا سعودي عربستان او نور دا اوس ولې پاکستان د دینه په شا دی؟
دا هم هغه موږ تجربه چې ولیدله په هغه کې سعودي و پاکستان و او امارات و متحده امارات خو دا درې مملکتونه چې په رسمیت یې پېژندلې وو د طالبان حکومت نو هغه سره هېڅ فرق نه پرېوتې خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه دپاره خو اوس هم منتظر یو مګر دا چې کومه د سفارت سټېټس هغه هم اوچت کړی ده نو دا یو مثبت ګام دی یعنې پاکستان او انسان په لړ کې دې زما مطلب دا دنیا څه نه دي او هغوی ته اوچت نه هم په دې چې هغوی
یو سورن ممالک دی دوی خپل سورن فیصله وکړي. دوراني صاحب چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازي وي د افغانستان لپاره نو هغه مودو کې دغه کړکیچ لږ زیات شوی او بریدونه بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې او بیا دغه تجارتي لارې بندې د بیا نور داسې مسایل او ستاسو په دې کې تګ را تګ هم شوی و آیا دغه مسایل دغلته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي که دې کې څه سبسټنس هم شته لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې؟
نه مګر پروسس روانو یعنې دواړو هیوادو منځ کې پروسس روانو مهال هم دې کې شک نشته و او دا اوس دې شروع ورو هغه شګېړې خواته روانه ده نو دا ډېر ښه مثبت دغه د ډیولپمنټ کې بل
ستاسو چې کله د پاکستان استازي وي په هغه مودو کې ستاسو ډېرې خبرې دوی سره شوې وي او هغه به میډیا ته نه راوتي نو آیا تاسو ګڼئ چې یاره ستاسو په منځ کې یو ډېر انټنس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړئ چې یاره د غذای نه او چې هغه خبرې نتیجې ته نه رسېدې؟
نه مطلب زه خو د هغه یو پروسس برخه وم او پروسس و نو او پروسس خپل په ځای و خپل په ځای چلید او خپل په ځای دغه خپل یو حد ته رسېدلو نو دا ډیپلوماسي کې پروسسز وي هغه ټایم اخلي ځینې ټایم یو یعنی زغرد مسئله حل وزي او ځینې ټایم چې دي ټایم اخلي نو افغانستان او پاکستان منځ ته لویه ستونزه دغه وو د ټي ټي پي غو هغه مسایل دي اوس هغه لرو چې دې لړکې به څه مضبوط ګامونه به اخیستل کېږي.
پاکستان وای مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي تاسو ورته په کم نظر ګوري؟
یو سوز وو اوس دې کې د نظم چې ثبوتونه ورکړل شوي دي دا نه دي دا خالی مال د میډیا د پاره یو او خبر اتر پر یا گوسپ خبری کی جو خبر اناو چیستون زخ پر پزائی بانے
ایرانی چارواکی وایي په تیرې یو اونۍ کې په زایدان ښار کې سلګونه غیر مجازات باندې نیولې دي. ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا خبري اژانس دا خبره د زایدان ښار د پولیسو د قمندان حمید نوري په حواله کړې. په زایدان او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې میشت افغان کډوال هم وایي په دې وروستیو کې د خلکو نیول او جبري ستنول ډېر شوي دي.
د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار یو اوسیدونکی و. د چین غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ښار نه ګڼ افغانان نیول سوي او ډیپورت سوي دي.
دلته د افغانانو پر وړاندې ډېر ظلم، بی عدالتي او ناوړه چلند روان دی، نیول روان دی، او یوازې زاهدان کې نه، په ټول ایران کې همدا حالت دی. دلته یې ډېری خلک د کار له ځای ونیول، ډیپورت یې کړل. ښځې او ماشومان یې هم همدلته پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه ایراني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله په دې وروستیو څو ورځو کې په سیستان بلوچستان ولایت کې د سلګونو غیر مجاز اتباعو د نیولو راپور ورکړی دی. ایراني رسنیو له دې ډلې ایرنا او مهر خبري آژانس شنبه د جون 1 د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار د پولیسو قماندان حمید نوري په حواله ویلي چې زاهدان ښار کې په تیرۍ و اونۍ کې 618 غیر مجاز اتباع نیول سوي دي. په خبر کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې دا نیونې د خلکو رضایت جلبولو لپاره د ټولنیز امنیت د پراختیا د طرحې د پلي کېدو په ترڅ کې نیول سوي دي. د یادونې ده چې ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز اتباع اصطلاح افغان بی اسنادو کډوالو ته استفاده کوي. د ایران په یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم افغان کډوال له نیولو او جبري ایستلو شکایت لري. د ایران په اصفهان ښار کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې دی هم د وروستیو ستونزو له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشد اینجا بودن که درست پیش از یه اونا را گرفتن، حتی اصل کارشان گرفته بودن.
دو کورنی اومو یو کس دی، تقریبا مو کالا کیگی چه دلتا ایشوان فول اختر دو ورزی مخ که ایده کال لزینی ولی دی. کورنی سخت نرم و خفه در دیری پلچه نیپسی وکری چه بلاخره دو ورزی روز تا ور را غلی چه مو پولیسونی ولیو او نیم روز طرف تمو شری پوزی هم و نیم روز تای شرلی. کورنی دلتا سرگردانه در دری مشوان و میرمنی دلتا پاتی دی. دوی بل هیت سوک دلتا نلدی.
دا وای ایرانی پولیسو د دوی پسیمه کې د اختر په ورځ د اختر د لمانځه پر مهال د دې د لیورو په ګډون ګڼ افغانان نیولي او لسان سره بيولي دي. د ایران په پلازمېنه تهران کې استوګنه افغان خبريال مرزیه محمدي هم وایي چې په تیرې وونه کې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې د افغانانو نیول زیات شوی او له دې ویرې ډیری افغانان له کورونو بهر نسی وتلای. مرزیه ازادي راډیو ته وویل
نیول سخت زیاد شوی دی. افغانان دلتا سخت پازاب دی. لدی ویری چو وی ننیسی آن چوک تر نانوی ترلالی نشی. در ملو اخیستو تا چوک نشی ترلالی. اوسی آن خزینه پولیسو تا دنده ور کری چه خزی افغانانی ونیسی. سما روحی روانی وزیر دیر خراب دی. سار چه کار تا ولادشم تر مخاما چه بیر ترازم میری گم چه تبکیگی. موک افغانستان که دا گوافون سر مخیو.
پر راپور که مرکسوی کسان ادا کوی چه پولیس د افغانانو د نیولو پر محال تری هر چه زبطوی او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل کورنۍ او خپلوانو ته احوال ورکړي. دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له دغه هېواده د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی دی. تېره اونۍ د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بی اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندېدو اعلان وکړ. ایراني رسنیو د نوموړي په حواله ویلي و چې د کډوالو دوامدار شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او د ایرانیانو اندېښنې راپارولی دي. دغه ایراني چارواکي مخکې دا هم ویلي و چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و له دې وروسته به یې موده ونه غځول سي. خو تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د شنبې په ورځ د جون 1 د اختر له لمانځه وروسته د وینا پر مهال د ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې له صبر او زغمه کار واخلي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په یو راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د جون 3 خپور کړی و د اندېښنې په څرګندولو سره یې ویلي و چې یوازې په 13 میلادي میاشت کې ایران نه د 15,000 نه د زیاتو افغان کورنیو ستنېدل ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR بیا شاوخوا 10 ورځې مخکې وویل چې یوازې د اپریل او می په میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت.
په افغانستان کې یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي موده وروسته یې په دې اختر کې خپلو ماشومانو ته غوښه پخه کړه. دوی وایي دا د قربانۍ غوښې دي چې د قربانۍ کوونکو لخوا دوی ته ورکړل شوې وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې قربانۍ یې کړې وایي د قربانۍ د غوښو یوه لویه برخه یې اړمنو کورنیو ته ځانګړې کړه.
د لوی اختر په دوهمه ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بیوزله کورنۍ وایي ډېره موده وروسته یې د اختر له برکته وکولای شول چې د خپلو کورونو په دیګ بخارونو کې یو وار بیا غوښه پخه کړي. د کابل اوسیدونکو ګلدستی ازادي راډیو ته وویل
چې موږ خپل پروژه کې مې یوارې او کړه لیکلې وه او بیا پرون موږ په خاکره خوښه نو خوشحاله وو. ورته ټول شهر کښې مې کنه سړي زړه ورته کېږي دې غوښې ته چې وې نو خورې وګورې زړه دې ورته کېږي. نو بیا پرون هم په خاکره وو حیوانانو سره مې وخوړله.
یوه بله مېرمن چې د مزار شریف ښار اوسېدونکي ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نن شپه به خپلو اولادونو ته د قربانۍ هغه غوښه پخه کړي چې ګاونډیانو یې ورته استولې ده.
د بیکاری او بیوزلۍ له امله د غوښو خوړل او اخیستل ډېر سخت شوي دي. میاشتې کېږي چې ماشومان مې غوښه نه ده خوړلې او نه مې اخیستې ده. شکر چې د قربانۍ اختر راغی او زما اولادونو د غوښې مخ ولیدو ډېر ورته خوشحاله وو. نن شپه به یې پخه کړم.
پرون شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. په لوی اختر کې ډېری مالداره کورنۍ قرباني کوي او د قربانۍ د غوښو یوه برخه خپلو خپلوانو او یوه برخه په اړمنو کورنیو ویشي. یو شمېر کسان چې په دې اختر کې د قربانۍ توانایي درلوده وایي د قربانۍ د غوښو یوه زیاته برخه یې بېوزلو کورنیو ته ځانګړې کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې سږ کال په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی دوی آن د قربانۍ په غوښو کې خپله برخه هم اړمنو کورنیو ته ورکړه. لډلی د نومان په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل
مخکې نه ډېر زیات دلته غریبانان لرو ډېر زیات محتاج خلک لرو کم کډوال چې راځي دا هم ډېر زیات بېوزله دي. نو ما خپله د قربانۍ هغه ډېره حصه چې خپله حصه مې پکې شامله وه هغه ما په غریبانو باندې وویشله او هغو ته مې ورکړه تر څو یو خیر مو چې د خپلو ورونو ته خپلو خویندو ته ورسیږي تر څو هغو په کور کې هم د یو خوشحالۍ ډک اختر وشي لمانځلې.
په افغانستان کې اوسمهال بېکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې انده چې بېوزله وګړي د اختر په ورځو کې هم د مرستو هیله لري. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څومره چې ویل کېږي خو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د فقر بېکارۍ او د خلکو اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون د جون ومه وویل په افغانستان کې داسې مهال خلک اختر نمانځي چې په دې هېواد کې له هرو پنځو کسانو یو یې په لږه ویده کېږي. دغه بنسټ په خپله ایکسپانډ په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دغه خلکو ته باید خوراکي مرستې برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجي د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجي کې ځینې کسان د مځکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزي اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مځکې غصبوي او تر اوبو لاندې.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټول خوږو کارکونکو اورېدونکو سلامونه. هیله د شاس روانو هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریاک بند کړي دي. ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بله ماښام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري. کم کار وکړي بیکاري ده، کار روزګار نشته. نو نه مو مرستې ورسره وکړي، وعده مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریا کې لا وه نو دوغنه غریبي وه، مسکینی نه وه، دوغنه غربت نه وو. نو خلکو به یو پور دار کوي ورسره. نو اوس تاریاک چې بند دي، نه لس روپۍ څوک په کار زور کوي، بیا چې په کار ځای هم ورکړي نو هغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا چې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کېږي. لس خرواره چې دی د کاله خوري، اته خرواره خوري، هغه 15 خرواره یا شپږ خرواره کوي. نو دی د کور نور شان په چش برابر کې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي، مرستې دې راواړوي. او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې. اوس هم زیات ولسي ناراضه دی. خپل ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي. غلا او ارڅونه بره خود ذاتی جنو څوکی ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهل ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري خپل ماشام په ډوډۍ پسې وګاري نو دا ازادي رډیو څخه موږ غوښتنه دا چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیلش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن